واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو درې ولایتونو پرته په نور ولایتونو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړنیو نتیجو په حق له د شکایتونو د چیړلو بهر پیل شوی دی. د کمیسیون ویاندې زرمینه کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د چیړلو کار نن پیل شي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د تلی د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په حق له دغه کمیسیون 16,500 شکایتونه ثبت کړي دي. په دغه شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي دي. ایرانی پلوه شیه ملایشو او نور مزارچانو چې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته له تیرو دوو ورځو راسي راټول شوي وو بیرته پر شا شوي دي، خو د ایران او د امریکا ترمنځ تشنج لا هم زیات دی او کیدای سي د نور تشدد وجه وګرځي. دغه مزارچان له وروسته له هغه پر شا سوه چې حکومت او د هغوی مشرانو ورباندې غږ وکړ چې احتجاج ختم کړي. له دې مخکې امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې د راټول شوو مزارچانو د تیت او پرت کولو لپاره وشکې بهونکی ګاز هم استعمال کړی وو. مزارچانو دوی ورځې له مخې وکړی سو چې سفارت ته دننه سي. مزارچانو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او په دیوالونو یې رسامي هم وکړه. د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره عسکر، فدرالي پولیس او د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه لیږلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي او دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي چې د امریکا سره جګړه وکړي. ټرمپ دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې قهرجنو مزارچانو په بغداد کې د امریکا په سفارت برید وکړ. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اورو.
ټرمپ دا هم وویل دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي که د امریکا سره جګړه وکړي. ټرمپ ته دې مخکې ټویټ کړو چې دی د امریکا په تاسیساتو کې د هر ډول تاوان مسول ایران بولي. ټرمپ لیکلي وو چې هغوی به لوړ قیمت ورکړي. دا یو خبرداری نه بلکې تهدید دی. د امریکا ولسمشر په عراق کې د امریکا د پرسونل او تاسیساتو د ساتلو په اړه د عراق د لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. هغه په دې اړه د عراق د حکومت د اقدام ستاینه وکړه. د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 250 اضافي سرتیرو پاستولو سره پیښې ته ځواب ورکو او ویل که د امریکا پرسنل او تاسیساتو ته ګواښ زیات شي نو نور ځواکونه هم د تیارسي په حال کې دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سوریې فعالان ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شمال د هیواد په شمال لویدیځ کې په یوې ښوونځي بمبار کړی دي. لږ تر لږه شپږ تنه پکې وژل شوي دي. دغه برید د ادلب په ولایت کې سوی چې د یاغیانو اخرنی مضبوط مرکز پاتې دی. حکومتي ځواکونو له تیرو دوو اونیو راهیسې په دغه ولایت کې تاروزي عملیات پیل کړي دي او د راپورونو له کرال تر اوسه 40 کلي نیولي دي. د ادلب په ولایت کې د القاعده شبکې سره اړیکې لرونکي وسلوال ډیر دي او په دغه ولایت کې د 2 میلیونو شاوخوا ملکي کسان هم اوسیږي. د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې په سیمه کې بشري ناورین د رامنځته کېدو ډیر لوی خطر موجود دی. په برتانیې کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویل دي چې د یو استاد او څلور زده کوونکي د شرمن په نامه په دغه کلي کې په حکومتي بمبار کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکاري دفتر ویل دي چې 3,15,000 څخه زیات کسان د دسمبر د 12 څخه تر 15 پورې د تشدد د پیښو له وجې بې ځایه شوي دي. د استرالیا مقاماتو پوځي کښتۍ او الوتکې د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمې کې ځای پر ځای کړي دي چې لوی اورونه ځپلي دي او تر اوسه 12 کسان پکښې وژل شوي دي. د دې اور له وجې زرګونو کسانو او سیلانیانو د سمندر ساحل طرف ته تښتېدلي دي. د استرالیا مقاماتو د هیواد په جنوب ختیځه سیمه کې د لګېدلو اورونو له کبله تر اوسه د 115 کورونو تباه کېدل هم تایید کړي. چارواکي وایي اور د ساوت ویلز په سیمه کې د عاجلو مرستو رسوونکو ته هم ګواښونه پیښ کړي دي. دا یوه اونۍ ده چې د استرالیا د ساوت ویلز او کوینزلینډ سیمې کې په وار وار د اورونو له خطرونو سره دغه سیمه مخامخ کیږي. او د شمالي کوریا مشر کیم جان اون وایي چې هیواد به ډېر ژر یوه ستراتیژیکه وسله نړۍ ته وروپیژني. ښاغلي کیم د چهارشنبې پر ورځ وویل چې شمالي کوریا اړ نه ده چې تر دې وروسته د هستهیي وسلو او بلستیکي میزایلو د ازمایښت ځنډولو پیمان ته ژمنه پاتې سي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د هستهیي وسلو مذاکرات له ځنډېدو وروسته ښاغلي کیم اختار ورکړی وو چې ډېر ژر به نړیوالو ته د کرسمس ډالۍ ورکړي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو د امریکا ژغ آشنا رادیو سوا وریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي لا هم په یو شمیر ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر نه دی پیل سوی د دغه کمیسون چارواکي د شکایتونو حجم ته په پام لرنې اندېښنه ښیي چې ممکن ټول شکایتونه په ټاکلي قانوني وخت کې ونه څیړل سي د انتخاباتو د څار ادارې هم اندېښنه ښودلې په دې باره کې اکرام شنواری رپورت لري
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 23 ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شوو شکایتونو د څیړلو بهیر پیل شوی د دغه کمیسیون وایاندي بیرمن زرمینه کاکړ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د څیړلو کار د پنځشنبې په ورځ پیل شي
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوې دي له پرون نه شروع شوې دي متاسفانه دغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل هغوی د تصویر بندي په برخه کې
ان شاء الله چې سبا به بررسیانې شروع کیږي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د تل د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو دغه کمیسیون 14,500 شکایتونه ثبت کړي په دغه شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي په دې ولایت کې د ثبت شوو شکایتونو شمېر 2,321 ته رسیږي ورپسې په کابل کې 2,300 شکایتونه ثبت شوي د کندهار په ولایت کې 2,000 شکایتونه ثبت شوي او د جوزجان په ولایت کې تر ټولو کم 3 شکایتونه ثبت شوي دي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو تلمخې تر اوسه د کابل په ګډون پښمیر ولایتونو کې د سیړنې چارې هم پیل شوې دي د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د وینا لمخې شاوخاتیه پیسه د شکایتونو د ټاکنیزو جرمونو په اړه شوې چې پلاتنه یې وخت اړتیا لري د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون وایاند مېرمن کاکړ وایي چې کمیسیون په دومره زیات شمېر د شکایتونو ثبتولو تمه نه لرله د همدې له امله مېرمن کاکړ اندېښنه ښیي چې کېدای شي ټول ثبت شوي شکایتونه به په ټاکلي قانوني موده کې ونه سیړل شي
د قانون او طرز العملونو په اساس موږ لاس ورځي وخت لرو چې د شکایتو ته رسیدنه وکړو ګرچې د شکایتو کچه ډیره زیاته ده موږ هلې ځلې بداوي چې په دې لاس ورځو کې ټول شکایت بررسی شي او په هغه باندې فیصله وشي او نتیجه ابلاغ شي خو موږ چې ګورو د شکایتو کچه ډیره زیاته ده فکر نه کوو چې په لاس ورځو کې به وشو کولای چې ټول شکایتو ته رسیدنه وکړو
بیرمن کاکړ وایي کمیسیون لپاره مهالویش خورا مهم دی خو په عین حال کې دغه کمیسیون لپاره شفافیت هم زیات اهمیت لري
په دې برخه کې ډیره بررسیانې وشي
منصفانه د شکایتونو سیرلو په برخه کې دغه کمیسیون د هڅو هر کله کې خو په عین حال کې د کمیسیون پر وړاندې پروتو غاخونو په حق لا اندېښنه هم څرګندې پیپا وایي دغه ټول 14,500 شکایتونو سیرل په ټاکلي کلنی موده کې آسان کار نه دی دغه اداري اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې د ټول شکایتونو سیرل خامخا وخت ته اړتیا لري
دا مجبور چې سیرل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعی یا شکی په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت دا هغه هم د تعال د چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک به تر کې نو
د پیپا په اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د ولایتي کمشنرانو نشتون هم یادونه شوی او ویل دي چې په دغه ولایت کې د کمشنرانو نشتون به د کمیسیون د شکایتونو د پلاتنې په کار نه سم اغیزه وکړي تر اوسه ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون په هلمند کې د شکایتونو د بهیر د ځان په اړه څه نه دی ویلي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان په جنوب کې یو شزینه وکیل تر څلور زره په زیاتو دوسیو کې وکالت کړي مدافع وکیل ګلمکی سلطان زاده وایي چې په یاد شمیر قضیو کې شپږ سوه د میرمن وي زموږ همکار عزیز الله پوپال د نوموړي د کار او فعالیت په اړه دا راپور چمتو کړی دی
د قانون د حاکمیت او د زندانیانو له حقوق څخه د دفاع په برخه کې د کار تریول سیزه زیات وخت د افغانستان په جنوب کې تیریږي په کندهار کې لومړنی ښځینه مدافع وکیل ګلمکی سلطانزاده تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 15 مخکښ مېرمنو په کتار کې نوم راوستي نوموړي سازمان د قانون د حاکمیت په برخه کې د اغلی سلطانزاده له هڅو یادونه کړي او د افغانستان په جنوب کې یواله اغیزمنو مېرمنو څخه معرفي کړي ده د له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر څلور زره زیاتو قضیو کې وکالت کړي چې شپږ سوه د شوزو او پاتې د نارینه ودی
دخترای خورده میبینم که بد میتن، دخترای خورده اصلا خبر نیستن، بشوار میتن، باز در وقت زایمان اینا از بین میره، بسیار خورد دخترا. و این بر من یک گونه چیزی است که بسیار من رنج میتن و کوشش میکنم که بفهمانم از قانون باید خبر شوند که قانون ما افغانستان قانون داریم.
گلمکی سلطانزاده د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې په کابل پوهنتون کې کړې او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په ستره محکمه کې دنده درلوده. دا زیاتوي چې د دندې پر مهال د موکل له حقوقو څخه بشپړ دفاع کوي او تر ډیره په خپلو کارونو کې بریالی سوی هم ده.
زه خپل 100% د خپل کار راضی یم په دې خاطر چې خلک زما نه راضی دي. څوک چې زه قضیه واخم د دې په قضیه کې زه خپل ځم تعقیبوم ګورم د خلک زما نه راضی دي. چې خلک راضی زه خپل راضی یم.
مدافع وکیل سلطانزاده وایي چې د خپل کار په مده کې له ډیرو لوړو ژورو تیر سوي. د زیاتوي چې یو ځل د خپل کار له کبله وسلوالو طالبانو په مرګ وګواښل، خو وروسته وتوانېده چې د طالبانو د تحریک د هغه محل مشر ملا اختر محمد منصور سره وویني. دا یې په اړه داسې وایي:
وروسته ما زه خپله یوازې په دلس کاله یا یولس کاله کې لچ مخ ګرځم او ما خپل مشکل د طالبانو سره کلی چې زه وکیل یم. ما کوم بد کار ندی کړی، وکالت کوم د ښځو، وکالت کوم د نارینه، وکالت کوم سیاسي موضوع واخم، قضیه واخم، جنایي واخم، ما ته هیڅ مشکل نه لري. وروسته بیا دوی پوسو چې دا موږ خراب کار کړی دی.
که څه هم اغلی سلطانزاده اوس له امنیتي ګواښونو څخه ویره نه لري، خو زیاته یې چې د خپل کار په وړاندې له تبعیضي چلند سره اوس هم مخ ده. نوموړی په ځانګړي ډول په نظام کې دننه حاکم ذهنیت ته ګوته نیسي چې دا د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډ ګڼي، خو زیاتوي چې په ټولنه کې به د قانون د حاکمیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. مدافع وکیل ګلمکۍ سلطانزاده د یوې ښځې په توګه هیله څرګندوي چې ټولنه دې د میرمنو اسلامي او قانوني ارزښتونه په پام کې ونیسي او هغه دې نه نقصوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په امنیتي او دفاعي سکتور کې د ښځینه منصوبینو د چارو د تنظیم او عدالت غوښتنې لپاره د پوځي ښځو ملي او نړیواله شورا جوړوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان جمهوري ریاست او نړیوالو بنسټونو د دغې شورا د جوړولو طرحه تایید کړې ده. په دې باره کې د کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غتول چې د پوزي خزو د ملي او نړیواله شورا د جوړولو طرحه د لندې میاشتې په 14مه نیټه د پوزي خزو سولې او امنیت په ملي کانفرنس کې وړاندې شوې و چې د افغانستان د جمهوری ریاست نړیوالو بنسټونو او د لومړی میرمنې د دفتر لخوا تایید او ملاتړ وشو. د ښاغلی امان پر وینا د تیرې سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د امنیتي سکتور د شلو خزینه منسوبینو په ګډون د لومړی میرمنې د دفتر د ملي امنیت د شورا د خزو او بهرنیو چارو د وزارتونو د قاتم لاتړ د ماموریت او د یو شمیر سفارتونو استادو په یوې غونډه کې د افغان پوزي خزو د شورا پر اساسنامه او طرز العمل باندې بحثونه هم کړی دي.
هدف از ایجاد شورا
د پوزي خزو د ملي شورا د جوړولو هدف دا دی چې د شورا د امنیتي بنسټونو د جندر او بشري حقوقو د ریاستونو ترڅنګ د عدالت غوښتنې او برنامه جوړولو په برخو کې کار وکړي او په افغانستان کې پوزي خزې په منسجم او منظم ډول او له یو بل سره په همغږي فعالیت او د خدمت کولو مصدر وګرځي او د نړیوال پوزي شورا په برخه کې افغان خزي هڅه کوي چې دغه شورا له لارې له بهرنیو خزینه پوزیانو سره خپل تجربه شریک کړي او له دې لارې له بهرنیو امنیتي بنسټونو او خزینه پوزیانو سره پراخي اړیکې ولري. فوادمان زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغان پوزي خزو د ملي شورا د رهبرۍ غړي د روان میلادي کال د مارچ په 8مه د پوزي خزو د نړیوال شورا طرحه په رسمي ډول له ناتو سره شریکه کړي او د همدې کال تر پایه به د یو شمیر هیوادونو د دفاع وزارتونو د رهبرۍ د کچې له پوځي خزو سره د تجربو د شریکولو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسون غړي شینکای زهین کړوخیل د پوځي خزو د شورا جوړول د افغان خزینه پوځیانو د چارو د تنظیم او د هغوی د ستونزو په لرې کولو کې یو مهم ګام ګڼي. اغلی کړوخیل امریکا غږ ته وویل
شوراګان یخل دوی خپل داخلي ارتباطات ډېر پیاوړی کوي. دوی په مسایل باندې کولای شي چې پوره سره یو بل سره شریکه کړي ترڅو پر یو رای حل ورته شي. او فکر کوم دوی یو ځای کېدل، همغږي کېدل د دوی یووالي لپاره، د دوی قوت لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. نه تنها چې دوی په داخلي یو انسجام او یو ارتباط ولري، بلکې دوی ارتباطات د دنیا نور ملکونو او مېرمنې چې کډاله تا ورته ابتکارات کوي هغوی سره وصل کېږي. دا خود په خود دوی په غږ باندې، د دوی په پیاوړتیا باندې،
شینکی کړوخیل ټینګار وکړ چې د پوځي خزو شورا د پیاوړتیا لپاره باید د افغانستان په سیاست کې ښکېل خزي له دې اقدام څخه بشپړ ملاتړ وکړي او د دغه شورا د فعالیتونو د پراختیا لپاره زمینه مساعده کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار د راپور په اساس دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو شمیر 15400 تنو ته رسیږي، چې 2400 د ملي اردو او څه باندې 3300 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار همداشان ویلي چې 110 خزې د هوایي ځواکونو، 115 خزې د پولیسو او 40 خزې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همغږي دفتر یا اوچا په 2006 کال کې د 1.5 میلیونو بیوزله افغانانو لپاره 103 میلیون ډالر د مرستې غوښتنه کړې. د اوچا د دفتر څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې د کورنیو بې ځای سو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل سوي او ورسره د جدي مرستو غوښتنه سوي ده. د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل رپورټ واوري.
کابل ورستوی کلونو کې د زرګونه کورنۍ او بيزايه شوی کوربه ده. یوازې د کابل په کارتینو سیمه کې نږدې 2000 داخلي بيزايه شوی کورنۍ ژوند کوي. دو دیش کلنا بی بی پاینده هلمنده مو د خیمه لاندې په تاسې حال کې ولیده چې ناروغه ده. هغه په یخ او توره خونه کې ویده ده. خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډیره سختي الفاظ لخلې را باسي. بی بی پاینده هلمندی اته کال وړاندې د هلمند له جنگونو را تښتیدلې او شپږ اولادونه لري. هغه وای میړه یې هلمند کې پاتې دی او د دومره مودې له تیرېدو وروسته ترې هم خبر نه لري. وی پاینده هر ورځ د 500 افغانیو په بدل کې د خلکو کالی مینځي او خپلو ماشومانو لپاره یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي. د دې خیمې لاندې د څښلو اوبه او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. دلته سړه هوا او د ماشومانو رنځور حال لزغم وتلی حالت دی. له کلونو راهیسې د کورنۍ بېځایه شویو دا ډول وضعیت د نړیوالو مرستندویه ادارو د اندېښنې وړ ټکی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 103 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي ډېری کورنۍ بېځایه شوي اوس دې ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورنۍ بېځایه شوي سره مرسته وکړي.
د بیرته لخوانه او د کډوالو چارو وزارت لخوانه او ځینې نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې هغوی فعالیت کوي په افغانستان کې ګڼ شمېر زمونږ بېځایه شوي افغانانو ته کومکونه ترسره کړي دي. مجموعاً 1,500 کورنۍ او ته 1,900 افغانۍ د دبليو سي لپاره
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15
د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
میاخان چې ننجونو د زده کړو اتل ګڼل کیږي، پرونی د پوهنې له وزیر سره ولیدل او خلکو ته پیغام ورکړ چې خپل لونې او زامن د زده کړو لپاره وهڅوي. نور حال د لیمې نیازی پر پوټ کې واوري.
د پکتیکا اوسیدونکو میاخان چې د لور د زده کړو اتل ګڼل کیږي، نن د پوهنې وزارت لخوا وستایل شو او په سیمه کې د ننجونو د ښوونځي جوړول هم منظور شول. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د میاخان په اړه وویل:
زما رضا د مکتب د پاره سده
ورکه رئیس صاحب یک عاجل امر بتن و امر قاطع بتن که د محله خودشان و همچنان بنویسین که خود مکتب هم به نام کاکا میاخان انشالله که بخیر نامگذاری شود.
میاخان هغه وخت د خپل لوړو د زده کړو اتلو بلل شو چې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول چې هر ورځ په موټر سایکل خپل لوړي د 12 کیلومتر مسافې وهلو وروسته خوندي ترسوي او بیرته راولي. میاخان خپل زده کړې نه دی کړې، خو اجازه نه دا ورکړې چې نامني او په سیمه کې د خوندي نه موجودیت د دې لامل وګرځي چې لورګانې له خوندي به برخې او نالوستې رالوی شي.
څومره چې زوی په پلار حق لري، د هغومره لورم په پلار باندې حق لري چې سړی ورته متوجه شي او د دې ته لورم د هغومره حق لري. نو موږ دې ورته هغه څو چې یاره د لور دې دغومره تعلیم وکړي لکه دا څومره چې زوی کې همله زیاتې پیو کې کم یې نو نو دا خلک ټول له موږ سره په دې باندې متوجه شو چې یاره نشاله دا خلک به ټول لورګانې دغه تعلیم ته اچوي. ډېر په ما باندې دا خلک خوشحاله دي سیار ان شاء الله دا غاینده به موږ برابر وو.
میا خان د پکتیکا په یوه لري پرته سیمه کې اوسیږي، درې زامن او اته لورګانې لري او دا چې اوسې په سیمه کې خوانځي جوړیږي خوشاله دی. میا خان وایي د یو ستر کار لپاره یې ګام پورته کړ او وتوانېد هم د خپلو او هم د نور لورګانو لپاره په خپل کلی کې د زده کړو بهیر پیل کړي. دی له نورو میندو پلارونو غواړي چې په لورګانو د هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هم څور نړیوال رپورټونه. د ایران طرفدارو مظاهرچانو پرون په بغداد کې د امریکا د سفارت محاصره هغه وخت ختم کړ چې د شهد الشی ملیشو ترنه وغوښتل چې د سفارت د ساحې څخه ووځي. په مخکې په دې باره کې رپورټ.
د هشد بزرګونو هغه ملاتړ کوونکو چې ایران روزلی د سې شمې پر ورځ د امریکا سفارت محاصره کړ او هلته د وی ودانې کړې هم ماتې کړې دي. دغه مظاهره چې د هشد په ملیشو د امریکا په هغه هوایي بمباریو په غوسه شوي چې په هغه کې 15 د هشد ملیشو وژل شوي دي. د عراق سرپرست صدر اعظم عادل عبدالمهدی د قهرېدلو مظاهره چې نه غوښتي وو چې سفارت نه ووځي، مګر ډیرو مظاهره چیانو هلته فتیر کړی او ځینې د سفارت دیوال ته نږدې په لاسه او خیمې وهلي. د مظاهره چیانو او د امنیتي قواو ترمنځ کومه پیښه نه ده شوې. د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره اسکر، فدرالي پولیس او د تروریزم ضد خاص قواوې لیږلې دي. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې 250 اسکر به په عاجل ډول منځنۍ ختیځ ته واستوي. دغه اعلان د امریکا په سفارت، د ایران پلو ملیشو او نور مظاهره چیانو د حمله په مقابل کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر په خپل اعلامیه کې ویلي چې د چټک غبرګون د ځواکونو د یو پیاده کنډک د لګول امرې لاسلیک کړی دی. هغه ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور اسکر هم منځنۍ ختیځ ته تک د پاره تیار شي. خو یو تازه راپورټ وایي چې دغه ملیشه په تاکتیکي ډول د سفارت له شاوخواونه په شا تللې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په واتیکان کې د عیسویانو د کاتولیک فرقې روحاني مشر پاپ فرانسیس د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې په نړۍ کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د سینت پیترز په چوک کې په زرګونو کسان د پاپ فرانسیس د وینا د اورولو لپاره راغونډ شوي وو. پامکړې د امریکا ژغ د خبريالي سابینا کاستل فرانکو رپورټ چې نظرانه یوسف زی درته لولي.
پاپ فرانسیس د نوي کال پاړه په خپلې وینا کې د خزو ضد تشدد پاړه سخت ټکی وکړول او ویل چې د خزو د بدن نه غلطه استفاده د نوره ختم شي. د پاپ فرانسیس وینا اوریدو ته په زرګونو کسان راغون شوي وو. هغه ټولو ته د نوي کال مبارکي ورکړه او د سولې او امن د پاره دعا وکړه. په ول چې د نوي کال د پیل سره په کار ده د انسانانو سره روان ناورین هم په ټوله نړۍ کې ختم شي.
ریولګو ای می اګوري دی پاتشه
هغه ول چې د کال 2020 لپاره د هغه پیغام د مینی او امن پیغام دی. هغه ول سولې د هلي لار ده، داسې لار چې خلک پرې د خبرو روغې جوړې په وسیله تک کول شي. پاپ فرانسیس دا مهال د خزو خلاف تشدد په سختو ټکو وغند او ویل چې په خزو هر ډول تشدد د خدای نافرمانی ده، د خدای د احکاماتو نه سرغړونه ده. هغه ویل چې د خزو د بدن نه د ناوړه استفادې او د خزو سره ناوړه چلند د ټولنې یو ډیر ناوړه عکس رامنځته کوي. هغه د دغه ډول چلند د خدمتو غوښتنه وکړه او ویل چې په کار ده د خزو درناوی وشي او د هغوی عزت وشي. په فرانسیس ویل چې خزه چې ژوندون ته دوام ورکوي اکثری د بدن بې حرمتي کیږي. هغه په لوسو فلمونو کې د خزو د بدن استعمال په سختۍ وغندول او ویل چې وخت را رسیدلې دی چې دغه ډول کارونه دی بند شي. په فرانسیس ویل چې زموږ د بشریت د کچې اندازا د دین کې دیشي چې موږ په ټولنې کې د خزو سره کوم ډول چلند کوو. په فرانسیس د مهاجرت په مسله او د مهاجرو میاندو په اړه هم وغې دوه ویل چې میاندې د خپلو ماشومانو د خراتلونکو لپاره سختو مشکلاتو نه تیریږي، هغوی خپل ژوند په خطر کې اچوي د دې لپاره چې ماشومان یې پاینده کې ښه ژوند او خوندي ژوند ولري. په فرانسیس ویل چې د خزو زړونه د مینې او د محبت نه ډک وي، په کار ده چې د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي.